یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي یا هم خپله نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپله نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخلو د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای، خپل لیور ته نشي ویلی چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش ته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویلی خپل خواښي خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي، بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دې له واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر سید ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه دی راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې، نو زمنو تربیه او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سی لاړ سی هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال ورکه سی مزدور سی څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترځي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سی هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره دسم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمنې بلاري کېږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله
خلک شته دي، یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللي دي په خپله مې لیدلي دي چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته. خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي، اولادونه یې پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې دي په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پس دوه کاله پس یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بیرته ځي. بیچاره ګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره، ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څېره یې تغیرېږي د دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیان یې پاتې کېږي. خو چې زی خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجي یي مثلا بچیان دي چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي و کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشې کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقمه خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لږه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږده چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي دغې حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای لې ته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین درور د لیواله د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وایې اغوستم وایي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پرېښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد د نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري د عقد د نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده د غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تېرېږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولېږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تېرېږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو تو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې لخپل کورنۍ نه لخپل فامیل نه لخپل مېرمنې نه الته زیات اوسېږي نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا مثلاً کاروباری نی، روزگاری نی، دیکه ولی شیش دسالور میاشت لپاره پبل هیوات که علت کاروبارو کی اولارشی بعد لقینه با یا برازی بیر تخبل هیوات خبل کورانی تبرازی یا با خبل کورانی هم حالت غواری نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي لخبل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي ځکه عقد د نکاح ده دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق و نقض ده په ښکارا ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي
یا قونو فالا تورپیکی ستانکزی وایی چه دی کلونه کلونه دی افغان میرمنو دی ستونزو دی حل کولو پا برخه که لدوی سر کار کرده دی دا وایی چه لبادا مرغ دا خبره چه نارینا میرمن هیواد که پریگ دی او خپل دی اگده وقت لپار پا سفر دی دیره لیدل کی گی لند موری سرمه مرکه کردی اغا پا پایل که وایی
که د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري ټول ژوند یې د ستونزو کړاوونو څخه ډکوي خو بیا ستونزې رقم رقم دی او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه عملته وي په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري که ماشوم ونه لري نو عملته به وي نو د هغې ځوند حق ده او هغه ټول ځوند یې په هغه کې تېرېږي او د سړي ځوند په مسافرۍ کې تېرېږي کله چې د ښځې ستونزو ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري څومره خبرې اوري هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي او د سړي ځوند خو هغه رقم ځوند که وغواړي نهشي جوړولی ځان ته خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خودمختاره یي سړی پکې آسوده یي سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینهو باندې هېڅکله نه راځي د ښځې ځوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوند ورسره وکړي دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوند ورسره کی اولاد روزی آینده خپل پر سره جوړه کی د دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي
بله اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي به هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه یې میرمنې ته ضرورت لري باید یو ځای ژوند پیل کړي په دغه باندې پوهیږي نه او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي څه دوی ته راولېږي
څنګه د پوهېږي څنګه د پوهېږي چې د مشترک ځوان د هغوی تېر کړی وي تجربه لري د ځوان لور لري خپله لور څه ورکوي کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسې سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي په اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسېږي او ښځه به هلته د دې لپاره هغه د کور کار هغه وکړي کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي د یوې ښځې ته توجه نه کول دي او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او د خپل خاوند غواړي په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده د ښځې حق ته نه کتل دي کورنۍ بالکل پوهېږي څنګه نه پوهېږي نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مره واده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او مېړه هم ترنه مسافر وي او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي
بله تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزاره نه کوي یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامتې دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند دې نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیرې به لري، له هغو سره دې کښېني. بلاخره حتی خبر نه حل فصل کېږي تر دولت دې مراجعه وکړه چې بدبختانه دولت ته موسکه ځینه نسي ورتلی چې د طالبانو نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغسې وضعیت کې ښځه خپل غږ نسي پورته کولی؟ حال دا چې بې شمېره ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي. نور خو د کلي سپینګیری او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیری یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع داسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله هم داسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي؟ نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس بهر د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت ورکړي یا د اقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ځوان دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي. ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله نه کوو، په دې موضوع باندې ځان خلاصوي. دغه څومره د نجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د نجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوري چې معیار ته مونږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او مېړه په ژوند کې، هغه چې هغوی ښه ژوند خوشحاله ژوند به دی سرت کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي، غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عام لرو په ټولو ولایاتو کې، چې د نجلۍ مور و پلار هېڅکله د نجلۍ په خوا نه درېږي، فیصله نه کوي چې د نجلۍ ته تر نه خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته له عدس نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه یي او نوې ناوې ځوان نجلۍ تاسو تر واده کړله چې مېړه یې نه یي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات یې ځي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانن څومره دا ځپل کېږي؟
کامتن هغه مل دې نه بهتره یي. پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدا څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم خوري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ماشوم د څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کې همداسې هلک تللی دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته غځېسته نجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده، د واده نه دوه میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دو په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي؟ یعنی هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته.
بالکل مونږ تاسو به داسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت له خوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې مونږ تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته وي. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي، یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي، او یعنی د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي چې یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر څه بیا مونږ کولی شو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه شي. د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري. او که بیا پوه شي څوک ستاسې پوښتنه کوي او بس خاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هلک کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې مونږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه نور ته لاړ سه او مونږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش پاکله چوي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو، د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان چې دوی شپې ورځې او د یو تر بل دوی وایي د خون کې د معرفت نظریا چې دا ورته بسنه نه کوي، دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باندې وایي دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو. دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي او زه چې فکر کوم کیدای شي چې نوي سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري څونه احترام وړ دی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښ ذهنیت نه لري، یعنی هغه خلکو سه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د عام د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا خواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
تراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسېږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډېر محترم اوسي او ډېر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډېر توجه وسي. خپله ښه پوهېږي هغه هېوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډېر ارزښت لري، خپله ښه پوهېږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي دا د معلم د خوالۍ د دوی د احترام لپاره د دوی د دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت سته او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخته ځي، هغه هېوادو څه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي. لکه زموږ په هېواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې مونږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلي سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ. یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه موارد نه اولویت لري، دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې زموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم که هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دی چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولی چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سو باید دا په دې کې موږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اګست له نیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا موږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونیسي کړلی څومره زیان لري؟
یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا سه په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوی چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی، یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي. هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوی چې ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي او دغه سې مساعد استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لارې، د ښه ژوند لارې، د حسین لارې دوی کوي چې لا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه په مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي. څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلي سي د شریعت په رڼا کې او په چوکاټ کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه پخوا ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی. د دوی مشکلات د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولی؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مرته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. دغه دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سې په دغه کې ښوونکي دي، لکه دغه ښځینه ښوونکي سې بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي مثلا کوم بل مسلک ځانته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځانته، خو دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دي. دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نسي ورتلی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډېر سخته ده. یعنی هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد سي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر سوایس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی دا ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شهرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه دمو خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات سره څه دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو 15 یو 2 روپۍ دوی د مکتبونو نیوه، د دوی نو محروم شوي دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې دوی په بدیل کې دوی ته مثلا د حکومت راغلی وای چې یو 100 روپۍ ورته ورکړی او دغه ماشین تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه چې بې سواد موږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بربادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، او ښه روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو خو دغسې شکل مختلف نشي، چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا ډېر درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلېږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لکه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینه پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېرې زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولی لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي. نه نه پوهیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي. دوی هدف څه دی؟ ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو، آئین او احکامو، همغسې د مقرراتو، اصولو، اساسي حقونو څخه د ژوند کې او د خلکو لري. دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی. حق مو دین حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو. دا حقونه مسؤون دی، باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی، باید په دې کې څوک تعرض ونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. څوک نشي کولای که اصلاحات راځي خو ښه دی، که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت منځ ته راوړي. نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادو ته درخیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو، خو دا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله وینې چې خلک څنګه غواب رامخته کوي او څنګه خلک جدي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو موږ دې د خلک پوهېږي چې ولې داسې پوسیبل دغه مکتبونه بندوي. هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي، څومره د دغه جبرانېدونکي دي. یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله چې تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جینکیان چې مخکې په لسم سن کې اوس، یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي. یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل، د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي. مثلا د دوی هغه څه نیت سوی و، دغه علاقه سوی و، د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو، دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي. او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول یې زه فکر کوم په څو لسونو کالو کې دا ترمیم نیسي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلک ته رسېدلي دي. دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسېږي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه اوسن دغه زده کوونکي چې اوس محروم دي، متاسفانه په کورې کې اوسېږي، که دوی امکانات لري یو لاره دا ده یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دي، دغه هغې ښي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې، جدي تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري، مثلا که ورکشاپ کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی، ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي. چا چې په دغه ساینسي علومو کې پین وي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري، ځان ته معلمین وټاکي، درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري، لیاقت لري، نوزان ورته برابر کی. مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه چې دای په لسم کال زده کوم کوي وای، نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دې نه هغه شتوی هم تان وخصوصي او ما غسی پانګرون ته دلار پیدا کی، عمل ته په پانتون کې خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په ژوند کې په توسمقات ولري، او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دا خو ډېر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه دا چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او ان شاء الله کېدای شي او څه کم تر کم خپل د وختونو څخه ورته ضایع شوي دي دغه بېرته جبران وکړي، او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دای دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
Let's be